ਦੋਸਤੋ ਦ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸੱਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਡੀਵੇ ਸਰ ਸਸਪਾ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਜ਼ਰ ਖਗੋਰੀ ਜਨ ਕੁਲ ਕਸੰਗ ਪਤਾ ਦਾ ਪਨਨ ਰਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋ ਸਰਾ ਤੇ ਪਖਤੋ ਪ ਅਦਬ ਤੇ ਪਖਤੋ ਪ ਉਲੇਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸਨਾਫ ਔਰ ਦ ਅਦੀਬਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਜੁਨ ਔਰ ਦਾਗੀ ਪਖਾਰ ਬਾਨੇ ਤੋ ਸਰਾ ਖਬਰੇ ਤਰੀਕੋ ਮੰਗ ਤੋ ਸਰਾ ਪ ਉਲੇਸੀ ਅਦਬ ਕੇ ਦ ਤਪੇ ਪ ਮੌਜੂ ਬਾਨੇ ਦੇਰ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸਰਾ ਦਾ ਕਾਕੜੀ ਹਾਲ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬਾਨੇ ਦੇਰ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜਦੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਸਰਾ ਦ ਚਾਰ ਬੇਤੀ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬਾਨੇ ਦੇਰ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਖੋ ਨਨ ਸਬਾ ਮੰਗ ਤੋ ਸਰਾ ਚਿਕਮ ਗਜ਼ਲ ਲਿਕੁਨ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਾਗੀ ਦ ਜੁਨ ਪ ਹਵਾਲਾ ਬਾਨੇ ਤੋ ਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਕੋ ਨਨ ਕੀ ਬਾ ਦ ਕਮ ਸ਼ਾਇਰ ਪ ਹਵਾਲਾ ਤੋ ਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਕੋ دا خزینه شاعر دا نوم دې کلثوم زیب نن به د کلثوم زیب بیبي په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې شریکوم موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطا الله شاه صاحب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر رحمت محموم صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي نو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم پروفیسر عطا الله شاه صاحب له او دا غینه د نظر خو چې غیره سره د کلثوم زیب د جون په حواله باندې څه نظر شریکي پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خړاله وې
ډېر مننه سر دې ټکر صاحب ډېر مننه
خوشاله اوسې پروفیسر صاحب نن لکه څنګه چې تاسو په تاسو د کلثوم زیب بيبي د جون او داغه د فن په حواله باندې خبرې دي څه نظر پر سره شریکوي
ډېر مننه د تاسو پروګرام ټول اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د کلثوم زیب د شعر په هکله به دا ووایم اول خو به د هغې د ژوند د حالاتو باندې لږې خبرې وکړو
بلکل
کلثوم زیب د صوابۍ ضلې د مانیرۍ بالا کلي کې پیدا شوې ده او د پلار نوم یې سجاول خان دی دا یوه سیاسي کورنۍ ده او د کلثوم زیب تره فردوس خان چې په تاریخ کې په فردوس خان کوکو مشهور و د فاتح خان ډېر نږدې ملګری وو
بالکل
هغه د باچا خان په تحریک کې په مختلفو وختونو کې یولس کاله په جیل کې هغه تیر کړي دي د دیارلسو کالو په عمر کې د ترنګانو گرفتار کړی وو هغې نه وروستو د ژوند ډېر کلونه په جیل کې او په قیدوبند کې تیر کړي دي غني خان په خپل کتاب د پنځه چرار کې یو نظم لیکلی دی او په هغې کې هغه د اوو کسانو ذکر کړی دی چې هغه اوو کسان چې کوم غني خان سره هغه وخت په جیل کې وو نو دا وی برکه هغه د نظم لیکلې ده نو پاوې کې یو فردوس خان کوکو هم وو نو دغه برکه غنی خان په خپل نظم کې دا وایي چې یو وړه غونډې پنجره کې په یو ګوټ کې د دې جیل د وو ګلو جوړ کړې ا دادای لچا امیل ورپورې د فردوس خان په مخفي سره نازک د پښتو په نوم او ننګ کې د فولاد د ګټ کلک لا وړو کې شان هلکو چې په اوسو امتحان د لیلا په عبادت کې د رقیب شو بندیوان د دنیا په واړه د پښتو په خوږو پریږي چې پښتون په تیرو سر شي د لاس کې وغورځېږي خپله ګټه خاني پریږدي کندرا واخلي د ملنګ ځان ته ننګ خاورې ایرې کړي چې پښتون ته واخلي ننګ رب دې بوزي مانې رایتا چې کې بیا د اډې سیل د وو ګلو جوړ کړې آزادۍ لچا امیل نو دا نظم غنی خان د فردوس خان مبارک لیکلی دی او دا د کلثوم زیب تره وو د کلثوم زیب سیاسي هلې ځلې چې کومې دي نو هغه هم دي د هغې سماجي کارونه هم دي ایجوکیشن هم د هغې کار دی او د ډایرکټر د پښتو او د اردو د لیکوالې په حیثیت هم د هغې کار دی د سیاسي هلو ځلو په پاداش کې د کلثوم زیب د پلار او تره ځمکې به کله اورخ کړی شوې کله به نیلام کړی شوې او بیا یې بدو په بیا واغېستې د کلثوم زیب ابتدایي تعلیم چې کوم دی نو هغه دې په خپل کلي کې وکړو او بیا دې ایس اے د پېښور نه وکړه د پېښور یونیورسټۍ نه بی اے وکړه او د اردو امتحانونه یې پاس کړل او دې بیا په پرایمري ایجوکیشن کې تقریبا دیش کلا د استاد په حیثیت ملازمت هم کو او بیا هلته نه ریټایرمنت واغستو نو د استادانو چې کوم ټریننګ دی دا دی یو درو پایلټ او جی ای وی د سروم د متعلق پاتې شو او شل کلا د ماستر ټرینر په حیثیت خدمتونه کړی دي او د سوبې چې کوم د نصاب او د ټیکسټ بوکس لپاره اداره وا پاکستان ریډینګ پروجیکټ دی کې دې نصابي کتابونه هم متدرج کړي دي او تیار کړي دي او دې لا په میټریک سبق ویلو چې د دې واده وشو او واده د دې د تر دوی سره وشو چې دا هم نوم د ریډ دی او په اندر دې کمریډ باندې مشهور دی هم د پښتو ژبې او ادب او د پښتون قوم سره ډېر زړه مینه لري او د دویم پښتو علمي کافرس تر سیکرټر پاتې شوی دی او د دې کافرس لپاره ډېر وخت او ډېره سرمایه هم وقف کړې وه نو د کلثوم بیبي په اولاد کې دوه زامن او یوه لور ده مشر زوی لونګین دی د ده واده شوی دی او خپلې فیملي سره انګلینډ کې اوسېږي او دویم زوی خیام دی چې د ده له واده نه دی شوی او د کلثوم بیبي د لور نوم سباون دی نو دا خو د دې د ژوند حالات وو د دې د شعر او ادب په سلسله کې چې کوم کار کړی دی نو تاریخ په خپل ځای وایم چې کلثوم دی په ادبي میدان کې د تخفیف سره سره په تنظیمي کوم ډېر د مصاري پاتې شوی دی او د خوند د ادبي لښکر سره دا او دا د نوې ادبي تنظیم دی او د تنظیمي امور د چلولو هم ډېر مهارت لري او د دې په شخصیت کې اعظم دی حوصله ده او په فن فن او په شخصیت د هغې ادب هغې کړی دی نو د دې پوره پوره مونږ ته اثرات چې کوم دي هغه د دې په هغه تحریرونو کښې مونږ ته ښکاري او ډېر زیات د قام یو درد او چې کوم رومانیت دی هغه هم دی او سماجي شعور هم د دې په تحریرونو کښې موجود دی او دا هر څه مونږ ته د دې په تحریرونو کښې ښکاري د دې په شاعرۍ کښې او کوم نثر کښې دې لیکلی دی که هغه دې په اردو کښې لیکلی دی او که په پښتو کښې لیکلی دی نو په هر څه کښې مونږ ته دا د قام مینه او د قام درد چې کوم دی نو دا مونږ ته ښکاري. دلته به یو نظم چې کوم دی د دې دا زیبا افریدي یو نظم لیکلی دی او په هغې نظم کښې هغې دې ته ډېر زیات خراج تحسین پېښ کړی دی او هغه وایي چې د خپل قام په غم غمجنه د خپل قام په درد دړمنه افسانه د حقیقت ده حقیقت دې افسانه ده احساسات یې مقدس دي او جذبات یې قیمتي دي دا د مینې بېتابي ده دا د حسن ترانه ده د پښتو ننګو ناموس دی پلوشې ویشي فانوس دی د حیا د سر صادر دی د دعا یو افسانه ده په حالاتو یې نظر دی هر انداز یې سترګور دی د قام زړونه پرې راټول دي ته په زړه دانه وانه ده نو دا نظم که مونږ وګورو نو د کلثوم زیب د شخصیت او د هغې چې کوم کار دی د هغې پوره پوره کسي په دې کښې شوې ده او کلثوم زیب پښتو او اردو دواړو ژبو کښې شعر او ادب تخلیق کړی دی او د شاعرۍ اولنۍ مجموعه د دې چې کومه وه نو هغه سترګې سترګې وه او دا په کال 2000 کښې چاپ شوې ده هله به دې تخلص نازو کوو خو وایي چې د اردو ژبې شاعر افتخار عارف په وینا دا د دې خپله وینا ده چې دې وې چې د افتخار عارف په وینا باندې ما د نازو تخلص خپل بدل کړو او صرف کلثوم زیب نوم مې پاتې شو نو د دې نه وروسته په کال 2014 کښې د دې اردو شعري مجموعه لمسې حیات چاپ شوه او چې کومه د اردو ادب حلقې دي نو په هغې کښې هغه ډېره زیاته خوښه کړې شوه د دې شاعري او بیا د دې د پښتو د افسانو کتاب تور ګلاب په کال 2018 کښې چاپ شوی دی په دې کښې 15 افسانې دي او د پښتو شعري مجموعه زلنده سباون د دې په کال 2018 کښې چاپ شوی دی او د دې نه علاوه پښتو ناول چانګل دا دغه اوس شایع شوی دی تقریبا یو میاشت مخکې په دسمبر 2020 کښې چانګل ناول چاپ شوی دی او د پښتو د ناول په حوالې سره دا هم یو ډېر اهم ناول دی نو کلثوم زیب دا کار دی او د دې نه علاوه چې کوم د دې د شاعرۍ خصوصیات دي د هغې په هکله مونږ خبره وکړو نو کلثوم زیب نظم زیات لیکلی دی غزل یې هم لیکلی دی او ډېر ښه غزل یې لیکلی دی خو غزل یې لږ دی او نظمونه یې زیات دي او د دې کتاب چې کوم زلنده سباون دی په هغې کښې زیات نظمونه دي او دې نه دا خبره واضحه کېږي چې د دې طبه چې کومه ده هغه زیاته نظم سره رغبت لري او نظم سره زړه دلچسپي ده او یو بل شی بدایي چې داخلیت او خارجیت له وجې سره کوم خبر وکړو نو داخلیت په ځای خارجیت د دې په تخليقي فکر کې زیات غالب ده د انساني جذباتو احساساتو او چې کوم داخلي کیفیت دي د زړه د هغې اظهاروم دي کړی دی او ډېره ښکلې کسي کړې ده خو د خارج کوم مناظر دي او د خارج کومې ښکلاګانې دي د هغې په هکله هم د دې شعرونه چې کوم دي نو هغه ډېر ښکلې دي او د دې د شاعرۍ دا خو د داخلیت او خارجیت حوالې سره خبره وشوه که د موضوعاتو حوالې سره مونږ خبره وکړو نو د شاعرۍ موضوعات د دې چې کوم دي نو په هغې کې غالب موضوعات دا دوه دي یو رومنویت دی او بل قوم پرستی ده یعنی د پښتنو پښتون قام سره د پښتون قام تاریخ سره د پښتون کلچر سره د دې ډېره زیاته بې کچه مینه ده او د هغې مینې اظهار د پخپلې شاعرۍ کې کړی دی او یو طرف ته مونږ ته رومنوي کیفیات او دا رومنوي جذبات چې کوم دي نو دا ښکاري او بل طرف ته د قوم درد او د قوم مینه چې کومه ده او د قوم سره چې کومه د دې د تعلق ده نو هغه هم دې بیان کړی دی دا ټول موضوعات او فکري رجحانات چې کوم دي یعنی دا رومنویت او د قوم پرستی دا ټول چې کوم دي دا د دې په نظمونو کې هم ښکاري او د دې په غزلو کې هم ښکاري د قومیت په حواله یا د قوم پرستی په حواله یا پښتون قام سره د مینې په حواله که مونږ خبره وکړو نو دا یو نظم دی د دې اخري برخه چې کومه ده نو هغه دا د تردونې د دې نظم نوم دی او دې کې دا وایي چې اې د وخت کاتبه واوره سر به زما ټیټ نشي اے د وخت کاتبه واوره سر به زما ټیټ نشي ما تل ته غیرت کې دا واورین غرونه سر کړی دي نه یریږم جبه مې پښتو ده پښتنه یې ما کړې مې واده ده په وادو باندې پخې ما جبه مې پښتو ده یوسف زیم قوم افغان زما لاس کې مې قلم دی او کتاب غوندې جانان زما زه د پښتونخوا د باغیچې یوه وږمه یمه نور یمه رڼا یمه یوه جذبه یوه وفا یمه ټوله پښتونخوا به د خپل فکر ترجمانه کړم مینه 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 بس په مینه به یې روانه کړم نو دا نظم که مونږ وګورو نو په دې نظم کې د یو پښتنې زنانه د یو پښتنې چې کوم جذبات دي او خپل کلچر سره خپلې خاورې سره خپل تاریخ سره او خپل ثقافت سره چې د هغې کومه مینه ده نو د هغې مینې اظهار دې کړی دی او دغه شانې که دا شعرونه مونږ وګورو د دغه نظم چې خوړلی مې قسم دی په پښتو چې بېرته نه ځمه هغه یوې لارې نه چې مې ځان ته خوښه کړې ده او بیا دا وایي چې زه د ګجو خان د کالو خان او خوشحال خان لمسی او زه یم د رحمان دعا پښتو د باچا خان یمه زه د حمزه لور یم د غني په رڼا ګرځم ننګ پته وفا زما سینګار د پښتنې یمه او فکر د اجمل لرم په زړه کې مې سلیم اوسي زه د قلندر د راز د فکر ترجمانه یم زه د صنوبر د قافلې شمه زه یم د سایل غزل تپه د پښتونخوا یمه نو دې شعرونو ته که مونږ وګورو نو د پښتنو چې کوم اتلان دي او د پښتنو چې کوم شاعران دي ادیبان دي لیکوال دي هغو ته خو دې ډېر زیات هغو سره د مینې اظهار کړی دی د مینې سرګندونې کړې ده ولې دې سره سره خپلې خاورې سره او د خپل قوم سره او خپل ولس سره او د خپل ثقافت سره هم د دې د مینې عکاسي چې کومه ده نو دا دلته مونږ ته ښکاري خپلې ژبې او قوم سره مینه چې کومه ده نو دا مونږ ته ښکاري او د دې نه علاوه که مونږ خبره وکړو نو د رومنویت په حوالې سره هم د دې شاعري کې چې کوم اشعار دي او کوم غزلې دي او نظمونه دي نو په هغې کې د رومنویت هم یو ډېره برخه چې کومه ده نو هغه مونږ ته ښکاري لکه دا وایي چې یو ارمان دی مې په زړه کې غلې غلې غړېدلې ښکلې باغ دی د ګلونو پکې دواړه ګرځېدلې یا صحرا کې دواړه رکوې د یو بل نه لرې لرې تا نارې ما ته وهلې ما نارې تا ته وهلې یا چې غاړه د دریاب وې او خوږه خوږه هوا وې په چپو کې مونږ یو بل ته په چپ یا چې غاړه د دریاب وې او خوږه خوږه هوا وې او په چپو کې لمدېدلې مونږ یو بل ته خندېدلې تراسې دواړه ماشومان وې چېرې مونږ نه لوېدلې کوټڼۍ مو جوړولې کوټڼۍ مو رانولې نو دا چې کوم د رومانیت چې کوم مختلف تعریفونه دي او د رومانیت چې په رومانیت کې د یو کیفیت نوم دی او دغه کیفیت اظهار چې کوم دی هغه په لسونو کې کړی دی. دغه شانې د دې نظم ته رومانیت هغې سره موږ وګورو نو رقص د دې یو نظم دی او دې کې دا وایي چې د بڼو سوری دی په ما راخور کا، ما د دنیا د تور نظره بچ کا، زما امید او زما مینې نه ګنګرو تیار کا، زما خایس زما غرور نه پنجیبونه جوړ کا، زما د زړه په فرش زما په د زړه په فرش مدهوشه لکونه وخوره او مینه مې سترګو کې د مینې په قیمت واچوه، زما په لپه کې د خپل زړګي دولت واچوه، هر خوا چې زی ده خو ماښام مې د زړه کور کې راځه، زما د پاره په خپل ځان کې دا عادت واچوه. نو دا هر څه چې موږ ګورو دې کې د جذباتو ډېره ښه کچې شوې ده او په دې شاعرۍ کې ډېر تاثیر دی، سوزو ګداز دی او دا شاعري بالکل چې سړی اوري نو په دې شاعرۍ کې یو حرکت دی، یو حرارت دی او یو جذبه ده او یو تاثیر دی او دا د دې شاعرۍ مختلف خصوصیات دي او دېن علاوه د دې چې کوم نثر دی نو هغې کې هم ډېر ښه ښکلی نثر دی، لیکي په پښتو کې هم ډېر ښکلی نثر لیکي او په اردو کې هم ډېر ښکلی نثر لیکي. نو دا زما یو څو خیالات وو.
پروگرام کی موجودگی اردو خپل بل میلما محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب لا داغین الگ نظر رکھ لو چیرا سر سے نظر شیئر کی ڈاکٹر صاحب تاسو په پروگرام کې پخیرا لے ہوئے ہو ڈاکٹر صاحب باس مور د پروفیسر صاحب خبر مور د کلسوم زیب د جن په حواله ډیر تفصیلی خبره وکړه دغه په شعر هم خبره وکړه تاسو بر سر سره نظر شریکوي
ټګر صاحب پروفیسر تاولاشا صاحب ډیر خو د کلسوم زیب بی بی د جن یو خاکا د یی پیچندلو او ریوان دکړه زه چې سمره وخت کلسوم زیب لا پیجنم دو ابتدا کې نیغه د شاعر او ادیب په حیثیت باندې نه بلکې زموږ دوست دی انور زیب دغه د کور ودانې په حیثیت مې پیژنده. ځکه چې تاول شاعر ذکر وکړو انور زیب چې په کامریډ انور زیب مشهور دی د په دویم علنی کانفرنس کې سلیمرا کی سره چې هغه چیرمن نو دی او سره ستاسو څخه کړو نو په ټول پاکستان کې تر دې د علنی کانفرنس په سلسله کې دی حضرت یو پی خکړی و یو شپیو ما چې خکړی و او ما چې د انور زید په کور کې کوم شپه کړی و نو هغه په یو حیثیت باندې په لیک باندې وخت کې هغه ډیره تاریخي کړی و زه چې شپې د انور زید څخه هم نو هغه ما ته چې ټلیفون یې وکړ نو چې سلیم راز هم په پیښور ښار کې دی او دا هغه هم را بلم چې هغه هم راشي نو چې سلیم راز یې را پیدا کړو چې هغه راغی نو بیا وایي چې زه ځم او زه سیف الرحمن سلیم راولم چې داسې یو محفل ونیو شي وي هغه کې انورزید چې بیا لاړ نو سیف الرحمن سلیم یې راویستو نو د سیف الرحمن سلیم هلته کې موجودګي او هغه خبرې او په ادب باندې او په شاعرۍ باندې نو موږ چې څومره وخت ناست وو او عموماً د پښتو ادب باندې خبرې پښتو شاعرۍ باندې خبرې د پښتو شاعرۍ په روایت خبرې بیا د پښتو چې کومه جدید شاعري ده په دې خبرې او څه چې په شاعرۍ کې ښه رجحانات را پیدا شوي دي په هغې خبرې او چې کومه سي نو انور زیب کامریډ سره چې زما کومه اوله شپه وه هغه یې داسې تاریخي کړ چې دغه درې واړه کسان چې را وغوښتل نو ډېر وخته پورې زمونږ ډوډۍ خوړلو دوران کې هغې نه پس تر اوږده کېدو پورې پښتو ادب باندې خبرې د پښتو شاعرۍ په روایت باندې خبرې په جدت باندې خبرې شاعرۍ کې کوم جدید رجحانات راغلي دي نو په دې باندې ډېرې تفصیلي خبرې وې مو ډېر څه د مشرانو نه واورېدل ډېر څه زده کړل او د دې رایې د نوې شاعرۍ په مخه راغله نو دا هلته کې زما یو ښکلې شپه وه خو کلسوم زیب بی می خو کتلی و اس پروگرامونو کې می کتلی و خو باقاعده چې دې سره یو ناسه شو نو اتفاق دا شو چې هغه ولنه ناسه تفصیلی و خو پاغه کې پس خبرې زما د سره اختلاف راغې او یوازې د سره نه چې زیتون بانو بی بی مناسته و هغه سره زما اختلاف راغې او موږ درې واړه یوازې ناسو دا د کال 2019 خبره ده په اسلام آباد کې علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د زيتون بانو په درناوي کې یو لوی سیمینار خو او د دې په کې د پښتنو د مور خطاب را کړو. نو هغه نه پس په ډوډۍ باندې چې ناستو نو زيتون بانو بيبي مالې افسانه را کړه. هغه د هغې خپله افسانه وه کمپوز شوه د هغې نوم دی پښتو کې د شیشې ګیلاس. او ما ته وی زویا دا ستا اردو خو ده که نه ستا ترجمه ما لوستې دي زيتون بانو بيبي وي دا واخله او زما د افسانه به ترجمه کړي. ما یې په نوم ډوډۍ هم خوړله ما هغه کمپوز ولوستلې اسان ما چې غټه غټه ولوستله نو زما هغه افسانې سړي په هغې کې چې کومه کیسه وه کومه واقعه وه په هغې کې چې کومه خبره وه یاره خدای شته زيتون بانو بيبي خو ډېره لویه افسانه نګاره ده د پښتو ډېره لویه یو سل او زما په خیال باندې یو سل او دیرش افسانې هغې لیکل دي. دا ډېر لوی کار دی د هغې فکر سړی د هغې فن سړی زه د زړه نه مینه کوم. او دا کوم سیمینار چې زه یادوم نو په دې کې کلیدي مقاله زما وه یوه مقاله وه او کلیدي مقاله زما وه او زیتون بانو بيبي پې ډېره خوښه شوه اغله مقاله خوښه شوه خو د شیشې کې داسې چې ما ته افسانه را کړه وي دا ته په اردو کې ترجمه کوه ما چې زر در ولوستله یاره د افسانې کې چې کومه بیانه شوه دا زما بالکل خوښه نه شوه. ما زیتون بانو بيبي ته وی چې په معاشره کې زموږ داسې خبرې دي داسې تیارې دي داسې تیاره ګوټونه دي داسې ګنده خبرې دي چې هغه ګنده خبرې په کوم ګوټ کې پرتې دي بسل کې پرتې دي هغې نه دنیا نه ده خبر. په معاشره کې یوه واقعه ده یو کس دی هغې یو ناروا کار وکړو هغې د موږ د معاشرې یو اجتماعي شکل راکو د معاشرې د یو رجحان شکل راکو او هغه موږ په مخه کړو. نو ما یې ته دومره لوی افسانه نګارې دا واقع چې ته لیکې نو خلک پوه چې په پښتنو کې دا کارونه دغسې کېږي نو ډېره په هغې کې داسې یوه نو زیتون بانو بيبي بس هغه د منټو شانې خبره وکړه وي څه چې د دنیا کې کېږي زه هغه لیکم. نو ما خو منټو بي دا ویلو او ځینې شاعران بي دا وایي دنیا نه حوادثو داسې یو شعر دی جو کچھ مونږه دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نو دا د چې خو ټیک تا خو ځنی غندونه دا سې چې هغه د معاشره په یو غنده ګټ کې یو غند پروت دی بس هغه ته پروت دی هغه له برسره کول او روډ ته راوستل او پاغي منی هغه د معاشره یو اجتماعي رجحان په شکل هغه پیش کړ. ما هغه سره مخالفت و زه ته دانې بي بي سره زما دا خبرې وینو په دغه کې کلسوم زه به چې زه لاهور ته تلوم او ما صاحب سانه لیکل او سوچ مې کو چې زه لاهور ته لاړ شم او دی یو خاص تطکی جنکای چې دی سره کې نه ما او د دې مجبورې وګورم چې سم مجبورې باندې دی د مولو ګټ ګټ نه دلته لاهور کې راغلي دي او ناشتي دي د دې نفسيات معلوم کوم. نو ما کل څو دی زه دې دې سره یو اختلاف وکړم یره خپل معاشره د زمونږ خپل پښتونخوا د خپل خلک ته د دې مسلې دی په دې افسانی لیکل پکات کو دا د لاهور دی او بازار او دی او ګټ اولته تل اولته نه کې سیرا پورته کول ما وی لازمي سیزونو سره بس د ذاتی طور باندې مخالفه مې چې ادب کې داسې نه دی په کار. به هر حال کلسوم زید بیبي سره هغه ملاقات چې زما هغه سره او زیتون بانو بیبي دواړو سره سي اختلافي وو نو د دې نه پسته ما چې کلسوم زید بیبي لیدل نو هغه ډېر ادبي ژوند کې او خپل په ذاتی ژوند کې خپل په سماجی ژوند کې ډېر متحرک ده ډېر فعال ده نستړی کیدونکی ده. او اوس هغه چې دا کوم د زنانه او د خزینه شاعرانو دا کوم تنظیم جوړ کړ د خال د خويندو ادبی لخر دا هغه صدر هم ده. نو هغه د پاراری تنظیم سازی هم کړ دا او هغه منډه کړلوم کی هغه تقریبونه هم کی. نو دا هم یو ډیر اهم خبره ده چې زمونږ خزینه چې شاعرانه چې کوم دي زمونږ خويند چې کوم دي دی په صوبې په ستمانی او یوازې په خوت نه دی کې مردان هم دي سوات هم دي نورې سیمې هم دي او هغه دي شاعران را غونډې کړې او تنظیمي جوړ کړې تقریبات کوي. دا ډېرې ښه خبرې دي. او زمونږ په دې زنانه شاعرانو کې ځنې داسې لیکوالې دي چې د هغې خپل په کلم باندې د هغې خپل په هغه لیک باندې دومره اعتماد نشته. هغه وایي چې دا زه چې څه لیکم دا خو شاید چې لوی لوی په پیښور کې او په صوبه کې ادیبان دي او شاعران دي او د هغې په مخه زما د افسانه او یا زما د لیک دا شاعري د دې بس وزن نه د دې بس مقام نه ماته د سلور کلم مخکې یو خبره یاد شي د خويندې یو بل تنظیم د کاروانی هور یا بزمی هور داسې نوم دی او هغه د هغه د خويندو تنظیم دی نو هغه د پنځو کتابونو یو مشترکه مخکتنی تقریبا خو هغه کې څه اردو کتابونو څه دی پښتو نو ماته ویلو چې د ډاکټر نگت یاسمین د افسانو کتاب چې دی ته به په هغې خبرې کوي نو نگت یاسمین په دې ام فیل کې په یو وخت کې ما سره کلاسلو پاتې شو بیا مې اسلام آباد نه پی ایچ ڈی وکړه دا پی ایچ ڈی کول له پیښور ته راغله خو زما سره یو پیژندګلی وم او یو ادبي تعلق وم خو هغې تعلق په وجه نه ما چې د هغې افسانې ولوستې کوم کتاب یې چې چاپو هغې کې چې څومره د فن پوخوالی وو نو ما هغه وستایو هغه ما د فن پوخوالی چې وستایو ما چې هغه مقاله ختمه کړه او زه چې رالمه او دا په پیښور کې په بچا خان ګرز کالج کې دا نمخکتنی د سوره نو د ډاکټر نگت یاسمین ماتوي وی خندل ماتوي وی تا چې دا زما بارا کې په دې سټیج باندې سووي نو دا د رښتیا وې زه په دې یقین کوم دا حقیقت نو هغه ته مې ګوره د اردو شاعران پکې ناستو نذیر تبسم پکې ناستو او د نور پکې دوی دوی دین کو شاعران اردو شاعران او پښتو ادیبانو نل ټولو خلکو په مخه ما په سټیج باندې دا څه خبره کوله شو چې کوم ستا په افسانو کې نشته یا خپل کې نشته مته یقین ساته چې ستا افسانې کې چې کوم د فکر پوخواله دي او د فن پوخواله دي نو ته د اولی درجه افسانه نگارې نو اړینه ماته داندا زونه کې ده چې دا زموږ زنانه شاعري تقریبات له کم راځي د دې په درناوي کې تقریبونه نه کیږي د دودي کتابونو مخکتنه نه کیږي د دې د فن هغه څه جایزه نه لوندي کیږي نو دې خپل په فن باندې هغه څه اعتماد هم نشته کلسوم زید دیدی چې دا هغه متحرک ده هغه فعاله ده پاغی منی لیکلی شوی دی نو دی هغه شاعری چې کومه ده هغه کې دوه رجحانه چې کوم دی هغه ډیر نمایا دی پروفیسر طولا شاه صاحب چې کوم ذکر ټولو خبرو سره اتفاق کوم یو سره نشم کوله د شاه صاحب خپل ډیر ادبی نقطه نظر ته زو کې دی خپل شاعر دی ادیب دی هغه خبرو کې تیږي ونه کې دا و چې د کلسوم بیبي په شاعري کې سوز او درد ته سوز او درد پکې نشته عزم او جذبه دا پکې ډیره ده کوم پرستی ده د پښتو ژبې د دې خوري د دې قوم د دې د سوچ او د فکر خبره کې کوم پرستی ده او رومانیت ده یو نظم یې ده هغه نه بد دی د کوم پرستی انداز زمونږ اوریدونکو ته وشي مې یو نظم یو څو شعرونه ویم چې د وخت کاتب او ور سر به زما ټیټ نشي ما تل په غیرت کې د واورین ما تل په غیرت کې دا واورین غرونه سر کړی دي نه یریږم جبه مې پښتو د پښتنه یم کله مې واده د په وادو باندې پخې یم جبه مې پښتو د یوسف زیم کوم افغان زما لاس کې مې قلم دی او کتاب غوند جانان زما زه د پښتونخوا د باغچې یو وګمه یم نور یم رڼا یم یو جذبه یم وفا یم او ټول پښتونخوا به د خپل فکر ترجمه نکړم مینه 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 بس په مینه به ودان کړم نو دا لفظ چې درې ځله مینه 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 راغی نو زرغونی ذهن هغه د پیر ګوهر هغه مشهور نظم ته ځي ما ته په ډېر ښه ترتیب سره نه دی یاد خو شاید یو شعر داسې دی چې روسي امریکې نه امریکا دې زار د چین شي ویمه چې دنیا د ټوله مینه 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 شي نو لږ هغه غني رنګ ښکاري
غني خانه مو چې مینه 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 ما درکړې بس یو تاله ده لاس په مې ورکړې وي او خپې به مې ورکړې وي دې بس په ډېرو کندو غرونو سفر کړې وي خو جوړه بس تاسو کې د خمار جاله ده مینه 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 ما درکړې بس یو تاله ده
او واو نو دی غنی خانوم لکه لست دی ځکه چې دا یو شعر دی غنی خانوم په کې اغسته دی او یو غزل دی کله چې خوب وینه ملمه د غنی د خوب په شان نه سیم خاموش سوچ کوم په جهان نو دینه پته لګی چې خوب وینه ملمه د غنی د خوب په شان نو غنی خان لست دی مطالعه کړی دی او دا دی دوه جبو شاعری کې دی پښتوم کې دی اردووم کې نو یو مجموعه د نصیحت یا آیات اردو کې چاپته او پښتو کې چاپته نو دا د شاعر خپل یو تخلیقی کیفیت ته چاغه کمی جبې ته برابر شي خو زما خپل ذاتی تجربه ده دا چې ما هم دغه ټیک کار نه دی کړی چې نیمه شاعري مې په اردو کې کړدا نیمه مې په پښتو کې کړدا. نو دا فکر چې کوم دی تخلیقي فکر دا دوه ځایا په دوه ژبو کې په دوه لهجو کې په دوه لفظیاتو کې په دوه جدا جدا شاعرانه ماحول کې دا تقسیم شي او د دې شاعر ته نقصان رسي. نو زه به در تجویز وړاندې کوم خپل د ذاتي ژوند او د ذاتي تخلیق په حواله کلثوم زیب بی بی ته چې هغه که بس پښتو کې شاعري کوي نو دا به ډېر ښه وي. په شاعري کې سماجی حقیقت پسندی هم شته او رومانی حقیقت پسندی هم شته. سماجی حقیقت پسندی یو دو درې شعر داسې به زه واورم په تشو آوازونو د غزل شعرونه دي په تشو آوازونو معجزې کله کېدی شي کله کېدی شي او عمل او قدم هم غواړي لالیا آوازونه په تشو آوازونو معجزې کله کېدی شي عمل او قدم هم غواړي لالیا آوازونه او یو ځل به د دې خاورې نه رنګونه رازر یو جهدي مسلسل به غواړي نوي تدبیرونه او د غور نیکه او تر نیکه د ننګ کیسو نشي تا څومره عمل کړی دی ستا څه دي هنرونه. نو دا دې کې صدا سماجی حقیقتونه هغه بیانوي چې خبرو حد پورې خو هر سړی انقلابي دی خبرو حد پورې خو هر سړی وایي چې یو معجزه دی وشي خو دا معجزې داسې نه کیږي چې څو پورې ورسره عمل نه وي. بیا په رومانی شاعرۍ کې هغه هم حقیقتونه زیات بیانوي لکه یو غزل یو شعر دی چې داسې به کم زړه وي چې نه وي پکې غلا د مینې داسې به کم زړه وي چې نه وي پکې غلا د مینې داسې به څوک وي چې به اون کړي خطا د مینې او د سحر خپل موسم د هر مازیګر خپل ښکلا د سحر خپل موسم د هر مازیګر خپل ښکلا سلیوانی شان انقلاب وي ابتدا د مینې د سحر خپل موسم د هر مازیګر خپل ښکلا سلیوانی شان انقلاب وي ابتدا د مینې. او بیا په رومانی شاعری کې یغې د لنډ بهر غزلې هم دي د اوږد بهر غزلې هم دي یو د لنډ بهر یو غزل څو شعرونه مې لوندې کوم کله غم کله خوشي ده ګله دغه زندگی ده کله غم کله خوشي ده ګله دغه زندگی ده راته وای چې زستایم ټوله دغه خټګی ده چې زستا او ته زمای نو بیا ولې تشنگی ده دا خواږه خواږه کتلې څه خواږه سپوردګی ده د کلثوم د ژوند کیسه ده ځکه ډېره اثري ده. د کلثوم بیبي ډېر احترام سره د هغې شاعرۍ احترام سره به زه بدایم دا یو شعر دی دا خواږه خواږه کتل دي څه خواږه سپوردګي ده دا شعر خو ماته نه دی یاد خو دا د سپوردګي یو ډېر مشهور شعر دی پروین شاکر و. نو د سپوردګي دا کیفیت او یا دا لفظ دا ماته په پښتو ژبه کې یا پښتو شعري مزاج سره دا دومره ښکلی نه ښکاري. او بیا زه په دې کتاب باندې بله خبره کول غواړم چې د دې کتابت چې کوم دی نو دا لطیف الله ایمل کړی دی. دا کمپوزر چې کوم دی دا په آراف پرنټر کې وي زموږ د پېژندلو دی ملګری دی خو زه به څه ووایم چې دا زمون چې څومره شعري مجموعې چاپ کېږي زمونږ افسانې چاپ کېږي زمونږ ناول چاپ کېږي زمون املا چې کومه ده هغه د کمپوزرانو پر رحم کرم اوس پاتې ده. هغې چې کومه املا ولیکي نو بس مونږ ومو چې دا املا ټیک ده. نو ما چې غور کوو کلثوم زیب بیبي چې خپل د افسانو کتاب یا هغې خپل ناول چانګل یا دا شعري مجموعه زلنده سباوندا چې ما ته راکړ دي نو پاسې لیکل دي رئیس مې دغه ورکړ دا نه کوم لاندې لیکل دي کلثوم زیب نو زیب چې دی هغه سم زیب لیکل دي یي چې کومه ده هغه زیب دی د کاتب دی هغه نوم کلثوم زیب لیکل دي دا یي چې په کې ده دا په مخصوص یي چې نو دا زیب غلط دی خیبر چې کوم دی نو هغه خیبر لیکل دي. د مزي خبره ده چې زموږ په پښتو کې ګډمه چې ده هغه خپل اکیډمي چې کومه ده هغه اکیډمي یعنی هغه کې هم جای مخصوص چې دا ټوله جای مخصوص چې ده دا په دې لفظونو کې غلط راځي. خیبر چې څنګه ویل کېږي خیبر، نو بس دا خیبر دی، پروفیسر پروفیسر دی، کلسوم زیب زیب د څنګه چې اردو کې لیکل کېږي دغسې په پښتو کې لیکل کېږي. د هر لفظ کې مخصوص یې اچول که دا څوک ډېرو کمپوزرانو سره زما خبر وشي یا دیوانو سره دا وشي، نو هغه دا وایي چې موږ خیبر وو، موږ پروفیسر وو، نو دا خو بیا د هغې لهجه شوه. نو املا چې کومه ده دا به لهجې پسې نه ځي، دغې لپاره زموږ مشرانو وایي او دغې لپاره علمي اصول هم دا ده چې یوې ژبې کې چې زیاتې لهجې وي نو یوه مرکزي لهجه به وټاکلې شي، املا به د هغې وي او لیکل کېږي به یو شان، او د هرې لهجې به خلک په خپله خپلې لهجه کې وي. نو هغې پکې د لهجې خبره راودي، نو داسې نه ده، دا املا زموږ ټوله خرابه شوه. او دا د کلسوم زیب د کتاب چې دی د افسانو والوم او د شاعري والوم، دی کې لکه خویندې لفظ غلط دی، د خلکو رویو سره اختلاف دی، رویو غلط دی، خواهش غلط دی. ګوره څرګنده خبره د خواهش هي سره دی، خواهش هي سره دی، او دلته همزه سره لیکلی شوی دی او خواهش مجموعه شایع شوې ده. نو شایع چې کومه ده، نو عین نه پس ته هیڅ نشته، دو عین سره بیا هم هي اچول ده. نو عجیبه عجیبه دا زمونږ دا کاتبان چې دغه چې کوم دي کمپوزران دي زمونږ املا ډېره خرابه کړې ده. په دې باندې څوک هم مغموم سه بیناست، زه خو کمپوزرانو سره هم خبره کوم، زه خو شاعرانو ادیبانو سره خبره کوم. د دې څه مخنیوی په کار دی، څه اداري هم دا سیمشته چې چې کومې دي، نو زه مغموم سه ته به وایم زه هم کوشش کوم چې په دې باندې څه سیمینارونه په کار دي، په دې څه خبره په کار ده. هر کمپوزر کوم چې کمپیوټر ته ناست دی هغه خپلې د خوښې املا لیکي، او که بیا ورسره بحث کوي نو هغه مخکې له عجیبه عجیبه غیر علمي دلیلونه پیش کوي. او دا خو لسانی خبرې دي، دا خو د املا خبرې دي، دا خو لسانی خبرې دي. اوس لسانیات له چې څوک پوهېږي نه، او د املا او د لسانیاتو علمي اصولونه نه پوهېږي، د پښتو ژبې چې کوم ضرورت دی هغه نه پوهېږي، پښتو کې چې څومره لهجې دي څومره قبیلې دي د دې به څه کېږي، د ټولو خبرو نه نه دي خبر. خو هر سړی خپل خپل املا چې کومه دا لیکي، نو په دې کتاب کې د املا ډېرې غلطیانې دي. په هر حال زه بیا کلسوم زیب بیبي ته راځمه، دا یو شعر یې زه اورومه دغه چې په صفحې راوختو، دا شعر زما د هغې په شاعرۍ کې خو یو شعر دی. کلسوم جانان جانان کوي لګیا ده، کلسوم جانان جانان کوي لګیا ده، رقیبه ستا اوږي کاته پاتې شو. کلسوم جانان جانان ته ویلی گیا تا رکی بستا اوگی کا سپا گیسیو. او سینگا چی شاہ سے بوئی چی دیگری پا مجموعی کی نظمو نڈیر دی، او غزل و برخ ہے لگا دا، او دا دیگر غزل و برخ ہے نا شیرو نزوئے ما اجازت پا وارا ما مونگا دوالا دا یو بلیو سمرخ کلی دا کی سدا، مونگا دوالا با یو کیگو سمرخ کلی تلو سدا، او استاد یاد لاره سارما ستا په یاد کې لیکما، د یو بل نظر راخون کې استاد یاد هر ټپه ده، او داستاني نه سر خړلې مې په سترګو کې غړېږي، په سحر دې نه پوېږم میرات مړې هر شپه ده، او ساس کې ساس کې را وریږي مخ نظر ته را تویږي، دا د اوښکو سلسله ده او پرخر پرخر سینه ده، د ژوندون په دې بازار کې سبا اخلی سبا ناخلی کلسوم مینه تری را واخلا، دا په هر څه کې ګرانه ده. سارل کلسوم زید بی بی سمرا افسانه ای لیکل ده، ناولی لیکل ده، شعری مجموعه ده، دو شعری مجموعه چاپ شوی، اردو شعری مجموعه چاپ شوی، نه په خویندو شاعرانو کې دی وخت کې ډیره متحرک ده، او نه یوازې بختنه ادبی ژوند تیروي، بلکې نور ډېرې شاعرانې ادیبانې ادبي طور باندې متحرک کړي دي. موږ د هغې د ادبي خدمتونو ته په درنه سترګه ګورو.
ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر د خوند ډېر د مزې ډېرې خبرې دي، ډېر سوالونه پکې راپورته شو، خو بس د دې لپاره پروګرام نورې خبرې موږ ته پکې دي، په دې خبرو کې ډېرې خبرې راشي، نو زه خو ډېرې خبرې نه کوم، خو بیا هم ډېر سوالونه دي چې زه کول نه غواړم په دې وخت زه راپورته کوم، ځکه چې دا پروګرام چونکې د کلسوم زیب بی بی دی، نو په دې حواله باندې زه هغه سوالونه به چې ته بل وخت لپاره وساتم، مونږ سره زموږ بل درون خوږ محترم ډاکټر احمد محبوب صاحب هم په پروګرام کې موجود دي. ورځو هغوی له داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره د محترم د کلثوم زیب بیبي په حواله باندې څه نظر شي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
په خیر اوسئ. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب باس مو واورېد د پروفیسر عطا الله شاه صاحب خبرې مهم واورېدې، د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې مهم واورېدې. ډېر سوالونه په کې، ډېرې خبرې په کې، ډېر سوالونه په کې کېدې شي. څه نظر به راسره شریکوئ؟
ډېرې مهرباني ډاکټر صاحب. نو لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې خبرو په میاند نن کې لکه ډېرې خبرې نورې را پیدا شوې کنه؟
بالکل.
یو چې کومه ضروري خبره ده هغه د املا خبره ده. اگر چې دا پروګرام هو د کلثوم زیب بیبي په حق لوي او په کار د موږ ټولې خبرې په هغه باندې وکړو، هو لګدا دې چې دا ځینې خبرې داسې وي چې دا د یو بل سره تړلې وي کنه، او دا د یو بل نه دغه کیږي نه بلیږي نه. دا کله چې کاتبان موږ ته کتابونه لیکلو کنه، نو کلندر صاحب وایي چې یاره د دې کاتبان نو به څنګه خلاصېږو کنه، نو بیا پکې دا کمپیوټر رالو، کمپوزنګ پکې رالو. نو وی وی چیرې اوس چې کوم ده کخېری کاتبانو په خوا چې زموږ د لیک سره کوم عمل کولو کنه، نو اوس په ان شاء الله هغه نه کیږي کنه، ځکه چې دا کمپوزینګ رالو، کمپیوټر رالو. خو بیا چې کوم ده هغه کمپوزرانو چې کوم عمل شروع کړو دی جبې سره د املا په حق لا، نو هغه دې هغه د پخوانو کاتبانو نه هم زیاته شروع کړو کنه. او نو داسې دا چې خو زه یو خبره کوم چې مونږ خو بنیادی طور شاعران یو، یعنی لکه زه بنیادی طور شاعر یم، خو لکه دا دی چې ما چې شروع کړي دي کنه د لیک، زما چې کوم لومړی مضمون چاپ شوی و هغه په 1975 کې چاپ شوی و په پښتو رساله کې، او د هغې عنوان و د چراغ خټک او پښتو ژبه. زما زیات دغه چې وو دغه د املا چې کومې مسلې دي، یا د رسم الخط چې کومې مسلې دي، یا د مختلفو لهجو کې چې کوم ټکي دي، یعنی زمونږ د پښتنو مختلفې قبیلې دي او بیا مختلفې لهجې دي او مختلف وکیبلري دي، لکه مشکل الفاظ یا لفظونه چې کوم دي، نو دا د ټولو ژبو مختلف دي. او بیا چې ټول راغونډ شي یو پښتو ده، بهرحال دغه زمونږ دغه د چراغ علاقه چې کوم ده، نو په دې کې ځینې هغه ټک استعمالي کې چې په نورو پښتنو کې نه، نو ما هغه راغونډ کړي هغه وخت کې ما لا بیا نه و کړي. نو زه دغه د ژبې چې کومې مسلې دي یا د املا مسلې دي، نو پخوا د ماشومتوب له ځای دې سره لکه زما دلچسپي وه، ګوهر صاحب چې کومې خبرې وکړې، نو لکه دته به شاید چې دا پته نه وي چې دا مجهوله یې چې کوم ده، دا چې د ټکي په منځ کې راشي بیا به د مخصوص یې په شانې لیکو. دا د باره ګلې فیصله هم دا او ادروایز هم دا فیصله ده چې کومه مجهوله یې دا اوږدې چې ته مونږ وایو، دا چې د ټکي په منځ کې راشي لکه زیب چې کوم ده، نو په زیب کې مجهوله یې ده، نو چې په ټکي په منځ کې راشي مجهوله یې، دا به مونږ د مخصوص یې په شان لیکو لاندې باندې ټکي. نو که دا زیب کلثوم زیب په لاندې باندې ټکو لیکل شوي، نو دا بالکل ټیک ده، او که دا چېرې دا پراته ټیک وي، نو بیا زیب ده، بیا معروفه یې ده، بیا معروف یې ده. نو معروف یې چې کوم دی آپ پرتو ټکو باندې ده، او چې کوم مجهوله یې ده نو آپ لاندې باندې ټکی. نو خیبر چې کوم دی خیبر په مجهوله یې ده آ لاندې باندې دی، یعنی مخصوص یې په شان به لیکو خیبر شو او زیب شو، یا داسې په لاندې ټکی دي کنه چې کوم دی کې دی مجهوله یې آواز ده او د ټکی په منځ کې راشي، نه به مونږه د مخصوص یې په شان لیکو. نو ګوهر صاحب نظم خنه غواړم خو لکه دا کدا سوي ما پورا هغه طرف ته سوچ نه کړی چې څنګه لیکلی دي، خو لکه دا یو عام قاعده دا چې کومه مجهوله یې د ټکی په منځ کې راشي، نو بیا به مونږه د مخصوص یې په شان لیکو. دا د باره ګلې فیصله هم دا، او د ټولو مشرانو هم دغه فیصله ده، او چې کومه معروفه یې دا ناغه چې د زی اوس د عربی، د عربی چې کوم مونږ وایو کنه علیهم، نو اصل کې په عربی کې چې کوم دی په قرآن کې مجهوله یې اټوشتنه اټول معروفه یې ده، بغیر د یو آیت نه چې بسم الله مجریها و مرساها یا مجریها و مرساها، دغه یو یې نه بغیر چې کوم دی په ټول قرآن شریف کې چې کوم دی مجهوله یې نشته. هلته چې مونږ علیهم مثلا وایو، نو علیهم نه دی علیهم، دا عربی قاعدې مطابق چې کوم دی دا علیهم، دا معروفه یې ده. بهرحال دال کدې املا مسلې په دې باندې پکاوه چې موږ ځان ته بیا یو پنځه شپږ پروګرامونه وکړو د املا په مسلو باندې.
پروګرام جوړ کې زه په بالکل تیار یم پنځه شپږ پروګرامونه په وکړو، ځکه چې دا ډېره سخته مسله ده. نو پنځه شپږ پروګرامونه په وکړو چې تاسو څوک بل بل کس داسې غواړئ، یو خو ډاکټر اسماعیل ګور صاحب، یو تاسو، یو بل کس داسې تاسو ووایئ چې کوم کس تاسو غواړئ هغه.
صحیح ده، صحیح ده.
او په دې باندې به شپږ پروګرامه کېږي، اووه پروګرامه کېږي، اته پروګرامه کېږي. دا ډېره لویه مسله ده ډاکټر صاحب، ډېره لویه پرابلم
ده. او دا ډېره لویه مسله ده. دا دومره مسله ده چې دا نور ډېرې خبرې دي، لکه یو پکې مادلو واو دین، مادلو واو چې کوم دی په پښتو کې اټوشته، یعنی په پښتو کې داسې واو نشته چې هغه مونږ لیکو خو پروناؤنس کوي نه، داسې واو نشته. په اردو کې شته، اردو کې مثلا تنخوا، تنخوا دی که نه، نو تنخوا چې کوم دی هغه خوا چې کوم دی لیکلی خوشي، خو مونږ هغه واو پکې نه وایو. بیا هم دغه تنخوا والا، یعنی په تنخوا کې خو مونږ تنخوا وایو، تنخوا نه وایو، خو چې کوم خوا، یو سایډ، سایډ چې کوم دی، یو طرف که نه خوا، نو په خوا چونکې دا خوا د پښتو خپل ټکې دی نه، کې بیا ښه کلیئر هغه واو چې کوم دی پروناؤنس کوو که نه. بهرحال دا داسې مسلې دي چې لکه دې باندې دا ټیکنیکل شیونه دي، په دې باندې ځانته پروګرامونه پکار دي. خو اوس مونږ خبره کوو په کلسنځه بی بی باندې. کلسنځه بی بی لکه څنګه چې عطا الله شاه صاحب وي، چې د دې خاندان چې کوم دی ډېر سیاسي خاندان دی، او د دې د هلو ځلو نه دا پته لګي چې دا د سیاسي کورنۍ نه لکه د دې تعلق دی که نه. او بل دا دی چې بیا د دې خاوند چې کوم دی انور صاحب، هغه هم سیاسي ورکر پاتې شوی دی، کامریډ پاتې شوی دی، او د دې دا ټول خاندان چې کوم دی، نو د دې دا شاعري چې کوم ده، په دې کې هغه سیاسي فکر چې کوم دی هغه پکې څرګند دی. یعنی مطلب دا چې یو خدا دی چې بیا د دې تربیت چې کوم دی په داسې ځایونو کې وشو. سلیم الله صاحب چې کوم دی، هغه به د دې سره په کور کې ډېر اوږده اوسېدو. مونږ به چې سلیم الله صاحب کتلو، د دې په کور کې لکه دې سره به وکړو په حیات آباد کې، او مونږ به چې تپوس کولو نو هلته به ورتلو. نو د سلیم الله صاحب، او بیا سلیم الله صاحب چې کوم دی، د دې په ناول باندې سریزه هم لیکلې ده، او د دې ډېر تعریف کړی دی، او د دې دغه فکر چې کوم دی، دغه مترقي فکر یا ترقي پسند فکر چې کوم دی، د هغې ستاینه یې کړې ده، هغې ته یې ډېرې اشارې کړې دي. نو اصل کې لیک چې هر څنګه وي، خو د لیکونکي یو مزاج د مخکې نه جوړ وي، د هغې مزاج لاندې چې کوم دی هغه لیکل کوي. نو د دې مزاج چې کوم دی، هغه جوړ داسې دی چې هغه ترقي پسند دی، او د دې ځپلي ولس چې کوم دی خیر غواړي، ښېګړې غواړي. نو هغه خیر ښېګړه چې کوم دی د دوی ځپلي پښتنو، هغه د دې په شاعرۍ کې هم شته، او د دې په نثر کې هم شته، په افسانې کې شته دی، په ناول کې شته دی. نو اوس دا د دې لیک تر څومره حده پورې معیاري دی، دا لکه دا دومره خبره نه ده چې معیاري یو لیک دی یا نه دی. اصل کې د دې په شا باندې چې کوم فکر دی، هغه فکر ته کتل پکار دی چې هغه څنګه فکر دی. چونکې فکر چې کوم دی، د دې قوم چې کوم ځپلي طبقه ده، اوچتول غواړي، اتحاد غواړي، او وحدت غواړي په دې پښتنو کې، او د دې پښتنو چې کوم مسایل دي په هغې باندې خبره کول غواړي. نو دا ټولې مسلې چې کوم دي، دا چونکې د دې ته د پیدایشي طور د کورنۍ نه رارسېدلي دي، نو دې په دغه ټولو مسلو باندې دغه کړې ده. باقی پاتې شو د دې د شعر انداز. د شعر انداز یې لکه زمونږ چې د غزل کم مزاج دی، نو هغسې مزاج د دې په غزل کې لکه هغسې سټایل نشته، هغسې انداز نشته چې کوم د غزل چې څنګه مزاج په کار وي. د دې دا غزل چې کوم دی، دا هم د نظم په شان دی، ځکه چې لکه څنګه چې پروفیسر صاحب او تعالی شاه چې د دې رجحان چې کوم دی، او ناغا د نظم طرف ته دی. او که تاسو خیال کړی وي، دا کم خلک چې سیاسي فکر لري، نو د هغې قدرتي رجحان چې کوي، نو هغه نظم طرف ته وي. او د غزل د پاره چې کوم دی، د غزل د پاره ډېر سوړ فکر، سوړ په سړه سینه ته سوچ چې کوي، نو هغه لکه دغه یو کم خلک چې
ډېر هنري شی دی، دا ډېر هنري شی دی،
هنري شی دی،
بالکل.
هغه کې چې کوم دی، هغه ډېر فکر او ډېر سوچ او ډېر چې کوم دی، نو یعنی مطلب دا چې دومره تازی نه غواړي. او نظم چې کوم دی، کم شاعران چې زموږ د سټیج شاعران دي، یعنی په هغه په سټیج باندې راځي، او فکرونه کوي او سیاسي فکر لري نه دا غي قدرتي خبره ده چې دا غي پښه ده کې دغه د نظم والا رجحان زیات وي او بیا دا کلسون زه بي بي چې کوم ده د دې د هلي زلي چې کوم ډېر ورسټایل یعنی ډېر همګيري دي موږ چې کله په پښتو دا کریکولم جوړولو کله دا فرست نواله تر دولسم پورې د دې لپاره مونږ یو لږ دولس ورکشاپونه لکه کړي دا د ان پی ګورنمنت په دغه ورکشاپونو کې به د کریکولم په باره کې چې کوم ورکشاپونه کې وي پای کې هم کلسون زه بي بي زموږ سره وا نو مطلب دا دی چې لکه دا چې کوم دی هر ځای ته ځان رسوي او په هر ځای کې چې کوم دی شمولیت کول غواړي نو دا د دې د شخصیت چې کوم دی یو ډېر ځلند اړخ دی چې یعنی مطلب دا دی چې زه خو زنانه خو په لکه چې څنګه د زنانو مزاج وي چې هغه داسې ډېر منډې تړي نه وي خو دا چې کوم دی د سړو نه هم زیاته ده ښې منډې تړي وي او هر ځای ته ځان رسوي او په هر ځای ځان پوهوي او دغه دی بورډ دا
لیبرل په پورتو کې وته وي دا پورتانه وي وي دا پلانکه خزه وي دا نار مقدار خزه ده دا بازي
بس نه ډیره تکړه ډیره تکړه خزه ډیره تکړه خزه ده بالکل چې کومه خبره کول غواړي نو خپ په ډاډر په ډاډر ډاډر کې یعنی مطلب دا چې ډېر ډوره د په سلسله کې ډېر بولد دا او دا شې چې کوم دی نه دا دې یعنی دا سایل پکار دی بل دا چې د دې خاون چې کوم دی نو هغه هم یو سیاسي سوچ او فکر لري د دې دواړو چې کوم دغه بیا لکه څنګه چې ګوهر صاحب چې د دې په کور کې سلیم راز صاحب بیا چې کوم دی سیف الرحمن سلیم صاحب رالو نو د دغه ټولو سره د دې چونکه تعلقات دا ټول کوم پرس شاعران دي نو بیا اجمل صاحب اجمل صاحب شلغی سره هم د دې تعلقات بیا داغه باره کې نظمونه هم لیکلي دي نو لکه د دې چې کوم تعلق ته هو دا یو خبره ده چې زه تر اوسه په دې خبره زه پوه نه شوم چې زمونږ چې دا کم پښتانه شاعران دي چې دې په اردو کې شاعري ولیکي لکه
زه خو په دې په خپل نه پوهېږم ډاکټر صاحب په ایمان ته هم چې دا ډېر زبردست
لکه دا دې چې په پښتو کې دې خپل خیالات بیانول نه شي ځکه چې پښتو خو دې خپل ژبه ده نو په کار خدا چې خیالات په خپل ژبه کې په خطرې کې بیان کړی شي په ځای دې وی چې په پردی ژبه کې ځکه چې اردو خو زموږ خپل ژبه نه ده اگر دې زګل چا ته پوس کړو د احمد فراز صاحب نه چې ته په اردو کې شاعري ولیکای نو هغه ورته وی چې زه په پښتو کې مقابله نشم کولای په پښتو کې کلندر صاحب او حمزه صاحب او اجمل صاحب نو هغه مقابله لکه اوس خدای خبر چې هغه د زړه نه خبره کوله کنا ګوره زه
دا غیر ډیر چې خبره کړې وای ډاکټر صاحب دا ما ورته ده دی وی هغه نه چې ته پوس شې نو دی ورته وی چې ګټه په پښتو اردو کې شاعري نه کولای نو تا په پکه مکه پکې شاعري کول نه دی وته په پښتو کې نو دی وته بیا سوی او ما په اردو کې ځکه شاعري کړی چې زما پلار سر په اردو دان کې نه ستل ټول نو چې دا وی په دا په غران کې ځان شوم نو ما په پښتو کې په اردو کې شاعري وکړه چې دا غږ د خبره هغه وی وی اردو څه ژبه ده وی اردو چې په دینه به غالب پرته ته نه تخته او د دینه به خپل پرته ته نه تخته او وی اردو ته څه ته ولر مثال خم وی اردو کې سبا ته کل وی او پرون ته کل وی دا چې بدا شي ورغه د اول هغه دا ما په خپل لاغه اوریدلیو دا ما د فراز صاحب په خپل
الله ټیک ته د احمد فراز صاحب لکه څه مسله به و چې غو اردو کې شاعري کوي ولا کنه خو زه اوس دې تر یادې ما چې د کتن زړه څه مسله ده چې دا په اردو کې شاعري کوي د دې خو هیڅ مثلا نشته کړه دا خو د ثوابې اوسېدونکي ده هغه د کوهاټ اوسېدونکي او په کوهاټ کې د انکو واله شته او د اردو ویونکي شته ده او پښتانه پکې شته ده درې واړه خلک پکې شته کنه دلته احمد فراز صاحب په ژبه باندې یا د هغه په ژوند باندې اردو اثر کړی نه هو جواز لري
بالکل
ځکه چې دا ټول خلک هلته په کوهاټ ښار ته راغونډي کنه یا که په پېښور کې یو پښتون اوسېږي او هغه په اردو کې شاعري وکړي نو هغه دا باندې جوړوي چې چېرته زما ټول ناس پاسته دي اردو دا نو په بابا دې اثر شوی خو د کلتون زیب ناس پاسته خو ټول د پښتنو سره ده د ثوابه کې پیدا شوی ده په ثوابه کې لوی شوی ده او بیا چې کوم نه ټول تعلق دې پښتنو
ستر شابه چې حمزه صاحب ته نو ویلي چې ته په اردو کې د شاعري مکو حمزه صاحب کوم په اردو کې شاعري کوله
او کنه نو هغه
توکي
شاعر کوا هغه ته ویلی هغه ته ویلی چې کته ډېر هم لوی شاعر شي په اردو کې خو د حالي زبانو مقابله نشي کولای
ډوره څونه خصه خبره وته کړه
او کنه نن تاسو درشا بچا خو ډیر خدمات دي یاره هغه خو ډیر زیات خدمات دي هغه خو زمونږ د موسیقاران چې کني لکه سندرغاری چې کندي کنه یا ګلوکار وته ارڅ چوتوا ہے پر د وی پچړولو کوم هم ډیر لاس ما دې هدایت نه انټرویو کې تلاغه چې راځي چې دا ما چې د موسیقي فن شروع کړي د درشا بچا په وجه باندې چې الته بده طلب نه چې بیا ګډه خطر الو چته راشه دلته کې یو آیټم وک کنه لکه میوزیک نه چې زپه کې لاس هیزیټیټ کوله مې چیرې لا چې کله نه شم چې ماته ستارشا بچو چې ونه بنځي دا خو فن دی هنر دی خام خبزي نو چې کاغه ماته ډاډګر نه نه کړی نو زبې چې نن فنکار نه ومه نو هغه خو خیر دی هغه هوټل څخه باتي دی هغه هوټل څخه باتي خو زه بیا ډېر په بخانه سره خبره کوم چې کوم پښتانه شاعران دي ناغه دې ټول توجه پښتو ته ورکی نو په دې طریقه به موږ د خپل ژبې په خپله طریقه خدمت وکړو شو او په ځای له دې چې زموږ د خیالات کوم دې تقسیم شي اردو نیم اردو ته چې اردو پښتو ته چې هغه څنګه موږ پوره په یعنی په توجه سره بیا چې کوم د خپل ژبې خدمت وکړو کولای
بالکل
نو او بل دا چې دا چې کوم غزل دغه وی ګوهر صاحب ماسره هم دا غزل سه نو دا پتش اوازونو معجزه کله کې ویشي عمل او قدم هم غواړي لالی اوازونه او یو زل به د دې خاورې نه رنگونه را زرغون شي یو جهت مسلسل غواړي یو جهت مسلسل به غواړي نوي تدبیرونه اوس ګوره کنه په دې کې یو فکر شته کنه د دې انداز کار څنګه دی د غزل انداز د نظم په شان دی د غزل په شان دی څنګه دی خو په دې کې چې کوم دی یو فکر دی د دې یو سوچ ته چې دا څه کول بغواړي یو ځل به د دې خاورې نه رنګونه را زرغون شي یو جهت مسلسل بغواړي نوي تدبیرونه او د غرمیکا او ترنیکا د ننګ په کیسو نشي تا څومره عمل کړی دی ساسلي هنرونه او یو ځل به د سبا ستوري راخیږي د مشرق نه یو ځل به د سبا ستوري راخیږي د مشرق نه د شپې نه به په خپل رڼا وینځي ګناهونه او زما سحر به مالا د خوبونو تعبیر راوړي پر لیب مو بدل کړي خزان شوی قسمتونه او ډېر زر به دا خاموش شونډې راشي په خبرو بدل بشي زمونږ د کام د مینې موسمونه او ګوره په دې ټولو کې یو زه چې کله وایم کنه چې پیغام کنه
بالکل پیغام دی خو ډاکټر صاحب ورته وګور نو بالکل غزل نظم نما غزل دی کنه لکه بالکل د
نظم غزل دا
او موجو دا کته نه د غزل کور خپل خاصیتونه دي کنه په کار دي چې خاصیتونه چې سړی کوري دغه په غزل کې خو مسلسل موجود سره شته نه ته مسلسل موجود په غزل کې بیانول ته خو ظاهر
او دا چې کوم دا خو لکه دا دی چې دې ته موږ هغه سه مسلسل غزل ویلی شو کنه لکه چې یو عنوان یو هغه پکې چې کوم بیان شي یو موضوع پکې بیان شي وی کنه
بالکل
نه بعض ځینې غزلې داسې دي چې هغه د غزل چې کوم خپل لکه روایت ته هغه مطابق دا یو غزل دی په شوندو می نامه و د آشنا سترګو جړل او په ویخه می نن شپکړل سبا سترګو جړل او ستا یاد راته صدا سنن ستا یاد رانا صدا سنن چاپیره چولې دو په دغه حالات کې ملا سترګو جړل او حالات کا هر سحر تشي خو زه به در سره يم تصویر کې دی جانان وار خطا سترګو جړل او زمونږ د دواړو مینې ته څوک ودروي وختونه زدل تجربه دما حل تاسو تر ګړل او کول سوم وا
ډاکټر صاحب د پروګرام وخت زمون بالکل ختم دی بخت ورشه می په وخت کې لګیا دی پروګرام وخت بالکل ختم دی ډیر مهرباني تاسو سره درې ونه مل منو ډیر مننه ډیر مهرباني زمون د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زمون ځون خو پروډوسر صاحب بخت ورشه لګیا زه ترکه کولو لمس پر وخت پر تطور